السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د هیڅ چا پر ضرورت ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټویټر خپور کړی ویل شوی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بیان زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 23 په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړ. ښاغلی بایدن که څه هم نږدې 4 میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه کام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه درلوده. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د ملي جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانونی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي، له دې جبهې خپله لاره بیلوي. قانونی ویلي دی چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نشول، نو ځکه استعفا ته اړ شو. قانونی په جمهوری نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسی جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې. د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په 4 سیمو کې نن د تش په نامه ټول پوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیځ او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه شرمونکې بللې ده، ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. دا ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي. پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره او ترې کډه شوي دي. د 4 سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو وغوښتل څو دا تقلبي ټول پوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر مسکو به نور بندیزونه هم ولګول شي. او روسیه د اوکراین په شمال ختیځ کې د سیورسکي دونیتس پر سین جوړ شوی بند په توغندي وشتلی. د انګلستان دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي خبرپانه کې خبر ورکړ چې روسیه په روانونه کې د دې بند وشتلو لپاره لاند واټن وشتونکو بلستیک توغندیو یا ورته بلې وسلې کار اخیستی دی. له دې مخکې د سپتمبر په 15 هم روسیه په مرکزی اوکراین کې کریویری ښار ته نږدې پر یو بند برید کړی و. د برتانیا دفاع وزارت په عین حال کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په دې دواړو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. راسره اوسئ ګرانو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. طالبانو د پاکستان هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو له کبله اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. دا هم د طالبانو غبرګون.
افغانستان د ناټو سره په یووالي کومه ګټه نه وکړي. خلکو یې تلفات ولیدل، شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهده وه.
له دې فهرست څخه وتل د افغانستان لپاره په څه معنا دي؟ دا موضوع مو په یو مرکه کې شاربلې.
بیا هم دسته د دغه موقع د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی، البته د ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي.
په هلمند ولایت کې خلک له طالبانو غواړي چې د هغو څاګانو لرونکو ته د سزا ورکړي چې د برمو سرونه نه پټوي.
د دولت صحیح له دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پری شي باید هغه سخت جریمانه کې.
په ایران کې روانو اعتراضونو ته کتنه کوو او وابوري چې په دې هیواد کې ډیره افغانان څه حال لري.
مغازي ولوري مارکیټونه مغازي ټول بند دي، حتی په نن ورځ کې وشه ډوډۍ نه پیدا کیږي. خارجي موادو باید ډېر لوړ شي.
نور مطالب لرو او پروسته برخه کې د سپورت نړۍ او تاند څنګه پروګرامونه خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټوټر خپور کړی، ویل شوی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل راکوي.
پاکستان چې په ځلونو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام لخوا د ترهګرو خوندي پټنځای یاد شوی، صدر اعظم یې شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرون د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې، وویل هیواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمېر تروریستي ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوالې ټولنې سره په هغو اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې له لویو ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څانګې، تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه یې لري.
پاکستانی صدر اعظم د خپلو خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ، خو له طالبانو یې وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځینې نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړي، خو طالبانو بیا یو خبره کړې اعلامیه کې د اندېښنې رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا پر ضد ونه کارول شي او نه فعلا په افغانستان کې کوم وسله وال ګروپ شته. دې اعلامیه کې لیکل شوی نړیوال د بې ځایه اندېښنو او تورونو پر ځای د مثبت تعامل له مخې وړاندې تګ وکړي او د رسنیو او اعلامیو پر ځای د خپل نظریات او اندېښنې مخامخ شریکې کړي. حخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم نن په کابل کې غونډې ته وویل ځینې مغرضې کړې لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د تروریزم مرکز ورمعرفي کړي.
نړیواله ته موږ بار بار په مجالسو کې ویل دي، بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي، د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده، نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې، نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړې شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګاونډي په توګه یې هڅه کړې چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. پخکاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان تر نیوکې لاندې دي چې ګیري په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی، خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوری نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو، وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان ښې نه ښکاري. دا څووم ځل دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو نیوکې کوي. د دې نیوکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره جګړه هوښیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان ښځې زړورې او مقاومت کوونکي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د غیر ناتو عمده متحدینو له فهرست نه د افغانستان نوم رسمن وایست. ښاغلی بایدن دا خبره په یو لیک کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته لیکل شوی دی په دې کې دا څرګندونې کړي. که څه هم د امریکا ولسمشر نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې د امریکا کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن دا اعلان پرون وکړ. بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته ورساوه. سپینې ماڼۍ د افغانستان په وخت پرون ناوخته د امریکا د جمهور رئیس هغه لیک خپور کړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی. په دې لیک کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی هغه واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د یو جمهور رئیس په توګه ماته راکړل شوی د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته رسوه. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال افغانستان د غیر ناټو د عمده متحد په توګه اعلان کړ، خو طالبان بیا د امریکا د جمهور رئیس له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه ګام ده، افغانستان د ناټو سره په یو یووالي کې کومه ګټه نه وه کړې، خلکو یې تلفات ولیدل، شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهد وه. دا ښه ګام ده چې موږ د کوم نړیوال پکت عضو نه یو، بلکې غیر منسلک او مستقل او خپله اراده ولاړ ملک یو.
طالب چارواکي داسې مهال د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان له لرې کېدو هرکلی کوي چې اوس مهال د دوی په لاس کې ټول امنیتي او پوځي تجهیزات د امریکا او ناټو لخوا پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس له دې پریکړې وړاندې د روان کال د جولای په شپږمه د امریکا کانګریس مشري نانسي پلوسي ته په یو استولي لیک کې لیکلي وو چې د 1916 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې له مخې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو اعلان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 18 لوی غیر ناټو متحدین ولري. ارجنټاین، آسترالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس له دې وروسته د غیر ناټو عمده متحدین بلل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکا د خپلو غیر ناټو لویو متحدانو یا ملګرو له فهرست څخه د افغانستان نوم لرې کړ. په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې امریکا په بیلابیلو دفاعي او تسلیحاتي برخو کې مرستې ورسره کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امریکا مرستې له افغانستان سره تر ډېرې کمې شوې، خو افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له دې تازه پریکړې سره څه له لاسه ورکوي؟ صفي الله ستانکزي په دې اړه له افغان کارپو د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره مرکه کړې او لومړی همدا پوښتنه ترې کړې ده.
د ناټو د باندې د متحده ایالاتونو اطرافي هیواد اوسېدل په دې معنا چې په ډېری مسایلو کې د دې هیواد سره ستراتیژیکې اړیکې لرل، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې د دې دپاره د لاک بای سویدي وخت نه وه. له دغه لیست څخه د افغانستان وتل په بشپړه توګه افغانستان منځوي کېدل دي، که څه هم اوسنی کوم سیاسي ساختار چې په افغانستان کې دی هغه په نړۍ کې د یو هیواد لخوا هم نه دی پېژندل شوی، لاکن د داسې یو موقف د ترلاسه کولو دپاره هیوادونه خورا ډېر کار کوي. ممکن کلونه بیا ولګېږي که چېرې یو داسې سیاسي ساختار رامنځته هم شي په افغانستان کې، داسې دولت رامنځته هم شي چې د افغانانو او د نړیوالو ټول لپاره د منلو وړ وي، بیا هم بېرته د دغه موقف د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی البته د ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي. په ټوله کې ویلی شو چې له هغه لیست څخه وتل چې هغه د زبرځواکو هیوادونه ائتلافي هیوادونه وي، هغه هیواد په بشپړ توګه درېمې نړۍ په هیوادونو کې په بشپړ توګه منځوي کېدل.
آیا امریکا پریکړه چې اوس کړې تقریبا یو کال نه ډیر وخت طالبانو د حاکمیت وشو، څه فکر کوي غوښتلې چې وخت ورکی طالبانو ته چې ځان سم کړي؟
ځینې مسایل خورا ډېر ظاهري دي، ظاهري بڼه لري، که څه هم ډېری هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه لکه آسټرالیا او بیا په سیمه کې پاکستان په سیمه کې مهم هیواد دی، هغه هم د متحده ایالاتونو هغه ائتلافي هیوادونه چې ناټو څخه د باندې دي. یوه هغه ظاهري بڼه ده، افغانستان پخوا وو لکن په ظاهري بڼه بیا د افغانستان سره هغه ډول چې په کار و مرسته ونه سوله بلکې یوازې پرېښودل شه. نو په ظاهري بڼه کې نن طالب له متحده ایالاتونو یا افغانستان د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د لیست څخه وتل شوی دی، لکن اوس هم ځینې شک او شبهه دا شته چې متحده ایالاتونو سره له دې چې افغانستان یې په رسمي ډول باندې له دغه لیست څخه وایست د خپل ائتلافي هیوادونو لیست څخه، لکن طالبانو ته اوس هم لا ډېر وخت ورکړی دی، یعنی وخت نا وخت هغه ډول چې لازم او په طالبانو باندې فشارونه دي وارد شوي، په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژل کېدو وروسته د نړیوالو شنونکو یا د نړیوال تحلیلګرانو برداشت دا و چې خورا ډېر فشارونه په طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا وارد شي چې هغه ونه سوله. او دا چې په دې تېرې و کال کې نو وخت طالبان ته ورکړو، نو هغه خورا ډېره واضح ده، په وار وار متحده ایالاتونو دا وویل چې طالبان باید هغه شرایط پلي کړي ویمنی چې د دوی په تړون کې د ترلاسه کړی وو او کوم چې نړیوال عرفونه دي، نورمونه دي، اصول دي، قوانین دي چې په هغه کې د بشر حقونه دي، ځانګړې توګه د میرمن حقونه دي، همدارنګه دا سیاسي ساختار رامنځته کول دي چې هغه د نړیوال سره تعامل ولري. نو یعنې په تېرو اوو کال کې طالبان د کافي وخت ورکول څه، لیکن طالبانو دریځ همدغه وو چې نن دی او پرون وو، او هغه دریځ د نړیوالو اصولو عرفونو خلاف دریځ دی.
پاکستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اټکل کېده یا داسې توقع وه چې دوی سره به ډېر نږدې همکار پاتې شي، مګر تر اوسه یې په رسمیت نه دي پېژندلې. تر څنګ یې د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو د حضور، همدارنګه نورو ترهګرو ډلو د حضور په ارتباط هم ډېرې خبرې کړي دي. تازه شهباز شریف هم په ملګرو ملتو کې ویلي چې افغانستان د تروریستانو ځاله ده. او نور څه فکر کوي دغسې د سیمې هیواد یا هیوادونه کو د افغانستان په اړه، د طالبانو په اړه داسې خبرې کوي، څومره به نړیوال د دوی خبرو ته اهمیت ورکوي چې په رڼا کې دغسې پرېکړې وکړي؟
پاکستان د افغانستان په حق باندې چې کومه پالیسي لري هغه ډېره واضح ده. یعنې افغانستان باید د پاکستان له عینکو دری څخه وکتل سي. پاکستان وتوانېده چې نه یوازې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر په افغانستان کې ثابت کړي، لکه زواري چې هلته وژل شو. د دې تر څنګ ټي ټي پي سره د خبرو لپاره کوم پروسه چې دوی پیل کړې وه، هغه په دې ثابت کړل چې ټي ټي پي ټول مشران یې د پاکستان د طالبانو هغه ټول ځواک په افغانستان کې دی. دا یې نړیوال تر وښودله چې ترهګر اوس هم دلته دی او ګواښ دی، او کله چې ګواښ دی نو لهذا باید د دې سره خبرې وشي، او د دې ګواښ د کمښت لپاره باید د پاکستان مرسته ترلاسه شي. د پاکستان د مرسته ترلاسه کولو سره پاکستان په تیره کې هم نن هم خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي، او ترلاسه کولو هڅه کوي، که هغه نقدي امتیازات وي، که هغه نظامي وي، که هغه سیاسي امتیازات. نو د پاکستان د متحده ایالاتونو سره د ائتلافي هیواد په شکل د دغسې دریځ نیولو یا لابي کولو په دې کې هېڅ شک نشته.
د باور غورځنګ مشر افغان شنونکی نجیب الله آزاد چې لا آزادی رادیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه خبرې کولې چې د غیر ناټو لویو متحدانو له فهرست څخه د افغانستان نوم لری کړ.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهرچیان د اسرائیلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. صفي الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازد پولیسو د مظاهره چانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربېره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوي دي، خو دا شمیر د بشري حقونو مدافع سازمانونو څو چنده لوړ بللی دی. له دې ډلې د ایران د بشري حقونو یوې اصلو میشتې ډلې ویلي لږ تر لږه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوي دي. اخو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیز لخوا د خبره پارول شوي یا په شخصي دښمنیو کې په نښه شوي. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چنده لوړ بللي ویلي دي چې امنیتي ځواکونو مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواښ کړی چې د دب خبره بلواګر په نښه او سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خپرو شوو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه ښیي چې په مظاهره چانو باندې مخامخ ډزې کوي. د هغو خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځېدلي او وژل شوي دي. مظاهرې د سنبلې له 6 وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوا نیول شوې 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه. حکومت د مظاهره چانو د ځپونکو اقداماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاڅولي او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شعار ورکوي. خو د راپورونو په اساس بېګا د دغو حکومت پلو خلکو له وتلو سره سره مظاهره چان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د ایران حکومت داسې وخت مظاهره چانو په وړاندې لا ځپونکو اقداماتو خبره کوي چې نړیوالې ټولنې په راس کې ملګرو ملتونو د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواوو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم کار واخلي او د کړکېچ د پراخولو مخه ونیسي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به ووري چې د مهسا امینی تر مرګ وروسته په ایران کې وروستي وضعیت یو شمیر افغانان څنګه اغیزمن کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د هلمند اوسیدونکو وایي طالبان باید له هغو خلکو سره قانوني چلند وکړي چې د برمو سرونه نوي پټ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي همداراس وایي چې طالبان په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي او د دوی په وینا څوک عمل نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې یو ځل بیا یوه ښځه برمې ته ولوېده، خو تر اته ساعت هلو ځلو وروسته وژغورل شوه.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي حکومت یې هغه کسان د قانون منګولو ته راکش کړي چې د برمو سرونه لڅوي او د ماشومان ژوند اخلي.
اول مغشتنه د دغه وطن د خلکو څخه دغه ده چې باید دغه خپل برمو سرونه ورپټ کړي، هم به د خپل ماشومان ژوند په خطر کې نه وي، نه به د نور مسلمانانو ژوند په خطر کې، او بیا په چیرې مده دولت صحیح له دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پری شي باید هغه سخت جریمانه کی چې مثال بیا دغه سی پیښه تکرار نسی.
تازه تیر شپه یو ځل بیا دغه ولایت د نادالی ولسوالی د ماتکی د دشت په سیمه کې یو شزه تیر ورځ مازیګر ناوخته یو سرلوسی سایا برمی تلویدلې ده. د دغه شزی د ژغورل لپاره د سیمې سلګونه خلګو او ځایي طالب مسولینو نږدې اته ساعته هڅې وکړې، خو بل اخره تیر شپه پر درې بجې او پنځلس دقیقې وتوانېدلې چې یاد شزه وژغوري. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي چې یاد شزه د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسولې او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. خو دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې سرلوسي ساګانو ته ښځې او ماشومان لویږي. همدغه تېره اونۍ په یاد نادالی او کجکي ولسوالۍ کې دوه نور ماشومان هم برمې ته لوېدلي وو چې وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا طالب مسولینو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلي دي چې دوی د خپلو مشرانو د امرونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي، چې له امله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه اعلامیه چې د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې خپره سوې ده پکې راغلي دي له دې وروسته که دغه ډول پېښې رامنځته کېږي د سیمې د خلکو تر څنګ د ساحو امنیتي مسولین هم ځواب ویونکي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي د یادو پېښو د مخنیوي په هدف یې د کورنۍ چارو د وزارت د مکتوب پر اساس ټولو ولسوالۍ ته یو لوړپوړی او باصلاحیته پلاوی استولی دي.
د برمو د ماشومانو د لوېدلو د مخنیوي لپاره اسلامي امارت اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت خوا د رسمي مکتوب په اساس او بیا د ولایت مقام د رهبرۍ په هدایت باندې و ټولو ولسوالیو ته یو لوړپوړی باصلاحیته هیئت واستول شو. هلته یې ټولو مسؤلینو ته جدي هدایت وکړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپلو برمو سرونه پټ کړي، د دې لپاره چې بیا دغسې غمجنې پېښې تکرار نه شي.
په تېرو شپږو میاشتو کې د راپورونو پر اساس یوازې په هلمند ولایت کې تر دا مهاله د دولسو ماشومانو ژوند د سرلوڅو څاګانو اخیستی دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د مهسا امینی لمړینې او په تعقیب یې له مظاهرو وروسته په ایران کې وضعیت یو شمیر افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې ژوند کوي وایي د وروستیو لاریونونو او اعتراضونو ګډوډیو له کبله په سمه توګه انټرنټ او خوراکي موادو ته په اسانتیا سره لاسرسی نشي موندلی.
د جبري حجاب په ضد باندې د ایران په ټولو ښارونو کې په پراخ ډول لاریونونه روان دي.
احسان الله حکیمی له تر یو کال راهیسې د ایران په اصفهان ښار کې ژوند کوي. دای وایي له هغې مودې راهیسې چې د مهسا امینی په نوم د یوې ایرانۍ نجلۍ له وزنې وروسته د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې عامو خلکو د حکومت پر ضد په اعتراضونو او لاریونونو لاس پورې کړی، د دوی په ژوند یې هم منفي اغېز کړی دی. ښاغلی حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غوی باز خامه ها مکتپندیک نکی و مودوی نه خبره ایو او دوام خدم که مغازه و لوری مارکیتون و مغازه طول بند دیاد تا پنانبایی که وچه دوده اینو پیدا کیگی مخارسی مواد و بایم دیره لوده شوی او پدیره ها دی پا افخانه و بند اغا سوک چه کار دی پار راغلی دی اکثر لوی لو شرکتون و مارکیتون چه افخانه که کار کیو اغا بند چه میری داده از رو باندی مو بیرون تنش و اتلایی زکر کچر تا دی لارون کاون که ترچنگ باندی مو بونی ولشو هم مو دی خطر سرمخ کیگو
یو افغان محصل چه ایران تا دزدخ رو لپارت للای او دی تهران پوهنتون محصل دی دا امنیتی ستونزو لعمله نباری پر اپور که اینو مواخستل سی خوازادی را دیو تایوه ویل چه روستی وضعیت دوی هم لخپلو چارو پشا پاتی کردی دی
یک هفته گذشته دانشگاه کاملا تعطیل بوده کلاس
لکیر یوی اونی رئیسی پوهنتونونه بندی درسی سینفونه هم ندایریگی انترنتی ستونزی رامسته شیوی ده انترنتی هاری که بندی دو محصیلین لزیاد ستونزو سر مخکریگی لپوهنتونه او لیلیه نه هم به هر دمنیتی وزیاد پرده چکم راپورونه رازی لبه ده مرغمن فیدی نو ده هر پیخ اتکل کیگی لدی عمل محصیلین هم کاملا په انزوایی حالت کیدی
ده افغان محصل وای کلا کلا په پوهنتون دننه هم د ځینو ایرانی محصلینو لوري ورته اعتراضونه کیږي چې د دوی امنیت لا ګواهی د یو شمیر هغو افغان کډوالو چې په ایران کې دي کورنۍ یې د ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې وروستي وضعیت دوی هم خورا اندېښمن کړي دي د احسان حکیمی ورور رحمن الله له کابله ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې له تېرې اونۍ راهیسې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه ایرانۍ نجلۍ د حجاب د نه رعایت کولو له کبله د ګشت ارشاد پولیسو لخوا لومړی ونیول سوه او وروسته د راپورونو له مخې د شکنجې په نتیجه کې مړه سوه. ډاکټرانو د مهسا امینی د مړینې اعلان د سپټمبر په 14 وکړ. دا پیښه د دې سبب سوه چې د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووځي چې د دوی دا مظاهرې اوس هم روانې دي.
ایران کې د مهسا امینی تر مرګ وروسته لاریونونو افغان کډوال اغېزمن کړي دي. دا مطلب د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم په تفصیل سره کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وېبپاڼې پته ده. کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه په تفصیل سره راپورونه مرکه او تحلیلونه پکې وګورئ. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو ستاسو غږیزو پیغامونو ته غوږ ږدو. تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. آزادی کارکون کې ته د مسلم باغ د کینز هم لغپار دا ماجر خوران ډیر بارانو ز پل دی ډیر یو ز پل ورانې خونی ودانې خونی ور ورانې کړي ورزونه تاب نه لري چې نور یې زاینې جوړې د کورن په کنه لري. نو د آزادی ریډیو خدای خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسی ملګری ملتو ته چې خیریه موسسه له دا غریبانو ماجرو سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په دارې دي ډېر ټوک ټوک کې. وسلام.
محمد مجید شمند ولایت کجکی دی ولسوالی سره خبر سره کوم وروره وختنه مزافه طالبان سره وروره چې موږ ته دغه سیندور تسمه چې ولا وکړ چې موږ د سی فازګا جوړور وګم په 200 متر دی د سی یو ولار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو وکړ چې څه چې دا کوم دغه ځنه په روان نشه کې.
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د زده راډیو کارکون کې اوریدونکو ته نه کې هله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو در زو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کول غوړای دی. په دا کې د زمون مشرانو نه مدا ډېر ارزو ده مې ډېر خوښ دی چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقې مې نه خپل بریډ مالم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې له صبر بودی یې څومره بربط کړی دا نه مې بربط کړی دی. او متاسفانه چې نه پاکستان درته وکړی دی باید افغانین په داو کې چې نه بل دوه نشته کا په داخل کې کا په خارج کې بغیر د پاکستان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدلو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه ځانګړي پروګرامونه خبرو، نو د دې سات تر پای را سره اوسئ. خو د شپه د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. تاسو رابولم د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو ویاند عبدالقهار بلخی پر ټوئیټر خپور کړی ویل شوی دی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. ویاند زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 23مه په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پریکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه اقدام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړي. محمد یونس قانوني د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانوني لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې یې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي له دې جبهې خپله لاره بیلوي. قانوني ویلي دی چې د جبهې له غړو سره یې د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نشول، نو ځکه استعفا ته اړ شو. قانوني په جمهوري نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې. د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په څلورو سیمو کې نن د تش په نامه ټول پوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیځ او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه شرمونکې بللې او غندلې ده، ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. دا ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي. پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره وو ترې کډه شوي دي. دا څلور سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو وغوښتل څو دا تقلبي ټول پوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر مسکو به نور بندیزونه هم ولګول شي. او روسیه د اوکراین په شمال ختیځ کې د سیورسکي دونیتس پر سین جوړ شوی بند په توغندي وشتلای دی. د انګلستان دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي بولتن کې خبر ورکړ چې روسیه په راوانونې کې د دې بند د وشتلو لپاره له لاند واټن وشتونکو بلستیک توغندیو یا ورته بلې وسلې کار اخیستی دی. له دې مخکې د سپتمبر پر 15مه هم روسیه په مرکزي اوکراین کې کریویره ښار ته نږدې پر یو بند برید کړی و. د برتانیا دفاع وزارت په عین حال کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په دې دواړو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هم قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه، لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې اوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او تا د افغانستان ملي لوبډل اعلان شو. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سره باید دا وایم چې د لوبډل ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډل انتخاب شوی ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډل د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمن د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرنکینګ داسې دی، هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي، هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپ چونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپ چونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیګ بیش په سیالیو کې ډېره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14 پیل او د نومبر په 13 پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولي د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري، زما همکار سپی الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. ښه چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتون کوي. ستانګ زیس دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي، څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغلت چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نوي، ممکن آلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبولای، هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی، دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي او کولای شي چې یو خننداره وړاندې کړي آلته که څنګه؟
اول خو ستنیزه سره باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب تک وګوري، تر یو حده پورې ډیره ښه لوبډلې انتخاب شوی ده. په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وګګم ګوره، تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبه او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره وخت تیر کړ، ټیم سره مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوسه داسې وانه خستل شو. په دې سکواډ کې
داسې نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، پاو هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای، قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دې ته زه وګورم. که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د سې د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي. نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته وایم، کریم جنت ته ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور وو، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت ته ډراپ کړ، د هغه له جنت بعد ګلبدین نائب اچولای، وای ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډیر کمزور ایده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، سنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې دی سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی،
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم، باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته به لغنا بعد دو فاست بالینګ آل راؤنډر ته ضرورت لري سی یو دته عظمت مرزای دا بل دته ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د اسټرالیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي
بیٹسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای د رحمان الله ګربز د ابراهیم زدران د تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي شوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی د افغانستان د مینز دی او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی مجبوري چې څلور دوی راولي ترکیب باندې جوړی
مهمه خبره ګوره بیا وایم پلانینګ باندې ده آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجي معلومه کړي آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم که نړیوال جام ګټلو ته ځې ته باید لوبډله داسې تیاره کړي چې ته هغه فیکټرز ولرې نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر شي خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 50 رنزه په 40 بالو 50 رنزه جوڑی نیتا مجموعی منڈی یو سلو پنجوس زیات نه زیات یو سلو شپیت یو سلو شپیت په ماډرن کرکټ کې په شلوریزه سیاله کې ګټون کې منډه نه دی او 13 بیا آسٹریلیا پیچونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبر دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 18 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته راوګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د 18 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالبیل ابیلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویل دي لدې ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د 18 ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا بلخ پنشیر ننګرهار بغلان هلمند هرات پروان تخار کندوز پکتیا لوګر خوست کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې د دغه سیالیو پرانیس غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د 18 ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو ترڅو په دغه برخه کې کادرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته یې د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف له رینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګ ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راشي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد ویدی د خلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چی په کار کیږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشې کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي، دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا دسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي، د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
دن کو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
بحال تزما دچی ارمان بحال تزما دچی چکھٹ میں واپس تو رخاول میوڑین اب بجے کرما زما جانان چکھٹ میں واپس تو رخاول میوڑین بجے کرما سما جانا تب تر سو پوری جدا دلمان تم بجے کرما سما جانا کرما سما جانا بچے ری گریوان گردن تر چو بچے ری گریوان گردن اخر وزر ربان جی وز بچے میان ہم بچے کرما سما جانا اخر وزر ربان